اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش د دې حمله زموري منلې ده.
بشیر واخنمو د دونیم بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبر شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موقع طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړو او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشي کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اته شپېته کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او دا شان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې و چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد ونه شو. اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام ماتوشي، د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي کچرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکام شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکام شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګریدوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ اخکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکار کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروستو یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم د اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویل دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ د مشالې جو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤل کسان په درو بیرابلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوچه د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخي جوړولې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوی پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پرختی شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملی شوي او ټاکل شوی چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدواله لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروری بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمه خلک بیا وای چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت لامل دوی ته سخت ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی، خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه وستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسیدونکي ګیلمن دي چې خار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د خار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د خار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډ راغلي، نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډس په جنجال دي او د خار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه چې ګل منوم دا لوی تکلیف ده. د شمامد خان تعمیر سول کوي، دورانی صاحب تعمیر سول کوي چې تاسو خپل سیاست سره کوي، خو په میون شه د خور غریب خلک ما چې ته یې د خیم فنډینه چې باندې د پوره شوې دي، دا سړک د نالی دا فنډینه د په باندې باندې استعمال شي. د نالی نه ګنګیر چې ګیری پروډې ګنګی غونډه پرته دي.
زه نام لا ګلانی مش خو ویل چې پیټی ول و چینج رو ولی خو چینج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا بشل ایروډ خدا سه خال دا کنه چې رشکیا تا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل تمه دا خط ته او ګور دم چې کړه دی پشه او دی خپل شه سره ورته شوې دی چې یو جوړای خپل وته چې نو به جوړاوه د مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګاما به دردا میر ردی ته دا یو وړی کا غونډه فریاد کوي چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی روسیا سي دا جګړه دا فل حال باندې مو دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا را میر دې پر استعمال شي
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د قومي اسمبلی غړي او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړي شاه محمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار ته راتلون کې ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي، نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړې چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځم نو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کوستا سپام د کرکټ پاړه یو راپور تر راغروم. د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارښتو پر وړاندې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه. خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي. په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکړي.
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی. سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی
دا دمکې د مختلف قسم دي. د دین وړاندې چې د جنوبي افریقا لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سیناری وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډیره برخه کمزوري کیږي.
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي، کم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ بعد د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي. خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې چیری. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخرغلې د ونی د خبرونه مشالونه. اوریدونکو مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو. دا خبرونه شاهین بونیره وړاندې کوي. نو راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشاوردون کو شاین بونیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لري. هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. داغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وای
دې چې دین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دا نو اخی سره د چا خان سره مختلف هغه کی چې نو وخت تیر کړو بلکې د اخی په وخت کې کوم جداد های سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدی او به ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت پاتې خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامې یادېږي چې دا مطلب اډمبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو د پاره لیکلې وه او هغه سټیج کړي وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې دینو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نوې بوت پر جوړول مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو دا نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي. دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګړ تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نور البصر امنوایی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د پاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغه وخت سره کومه وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډیره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسلې وې چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوای
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقعیا شوی وه، د قصه خوانی کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی. یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلې دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولې دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ چکنو خوندی وجہ وجہ پرشن روتے نو چی حکومت صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسوں کی چیزیں کمی سر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب چکن اہم کتاب دی حوالے مرشری روخانیان د مغول تاریخیان اسلام او مسلمان دا یو بل کتاب سرحدات چې کوم دي دا یو بل کتاب دی د خان اکبر صاحب چې کوم سرودري دی چې چاپ شوی دی ټول ترجمه هم کړی ده د مولانا روم مثنوي ترجمه په پښتو کې په دې باندې دی کړی ده.
په کال 1920 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو او د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوزدله د خپلې قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندوستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو چې بغیر د خپل ملګرو د پوسټ پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو اغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نوی چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړی و او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارت دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکا خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قائل نو ځکه په دې باندې دی سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دینه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعری ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخند حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې یونیورسيټي کې و دا لور عبادت نه کړی او دا پلار پلار سره به وا او دا خدمت خدمت کوي لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسغیر پاک هند په ازاده کې د پښتنو برخه جما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قامی تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پلوم
ساتھ دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه